دا مشال ریډیو د وخت په پښتن خوا کې د ماسپښین یو بجې سوز بوریوال کاکړیم سلامونه مې منې په دې خبرونه کې په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر موټر د ډزو په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ په سواد کې د لټون عملیات او داسې د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې لرو. د خبرونې په دویم نیمای کې به اونیز پروګرام جمهوریت هم واورئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې ګلایازي وړاندې کړي.
په بنو ضلع کې نن معلومه وسلوالو د شمالي بلوچستان د کډوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې یو ښځه وژل شوې ده. د سوات په بیلابیلو سیمو کې نن امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اوکراین کې د روس د جاهریت غندنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پخنخوا په بنو ضلع کې نن معلومه وسلوالو د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې یو ښځه وژل شوې او دوه نور کسان ژوبل شوې دي. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وختي د بنو په جانخیلو کې رامسته شوې ده. د ډزو په پیښه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یو ګاډي په نخښه شوې چې پکې یو ښځه وژل شوې او یو ماشومه او یو بل کس ژوبل شوې دي. پولیس وايي د پیښې وجوهات نه دي معلوم او پلټنې شروع کړې دي. بلخوا د تحریک طالبان شهریار ډلې کمانډر ګیلامن محسود نن مشال اډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې تیر ماخام په بنو کې د دوه پولیسو والاو د وژنې ذمہواري منلي او ویلي دي چې دا یې د پولیسو لخوا د بیت الله محسود د خورې د وژنې بدله اخستې ده. د سوات په بیلابیلو سیمو کې نن امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. په سوات کې د مشال اړیو خبریال وایي چې په تحصیل کابل کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د امن کمیټې د دریو غړو د وژنې وروسته امنیتي ځواکونو په تحصیل کابل کوزه بانډې بره بانډې ننګولي کانجو ټاونشپ کې کرفیو لګولې و. امنیتي ځواکونو نن په منګور خار کې هم د لټون عملیات پیل کړي دي. ځایي اوسیدونکو نن مشال اړیو ته ویلي چې د کرفیو له وجې سکولونه بند دي او ډېرو ستونزو سره مخ دي. خو په سوات کې فوجي چارواکي وایي چې د لټون عملیاتو وروسته به کرفیو لرې کړل شي. په پېښور کې تیره شپه په دوه بمی چاودنو کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پېښور کې د مشال اړیو خبریال په وینا په بډبیر کې په یو حجره د نامعلومه وسلوالو په لاسي بمبرید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. بلخوا د پېښور رنگ روډ سره نږدې د پهاړی پوری تانې په حدودو کې یو کور دیوال خوا کې چاودنه شوې ده. په دې پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتي. په دې وروستو کې په پېښور کې د هدفي وژنو او د کورونو او حجرو خوا کې د بمی چاودنو پېښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د بارونو او سیلابونو کې د عمر شو کسانو شمیره 321 ته رسیدلې ده. د پنجاب د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي نواز خالد نن مشال اړیته ویل چې د سیلابونو له وجې 200,000 خلک بي کور شوي دي او ګوجراواله ډیویژن تر ټولو زیات متاثره شوي دي. بلخوا د موسمیات او محکمې مشر محمد ریاض نن مشال اړیته ویل چې سیلابي اوبه په سیم صوبه کې داخل شوي دي خو همره زور یې نشته سمره چې په پنجاب صوبه کې وو. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګې پروند تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره په سیاسي بحران خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د سیاسي مشرانو جرګې په ټولو خواوغه کړي چې په خپل رویو کې نرمي راولي. د سیاسي جرګې مشر او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق خبرلارنو ته ویل چې د سیاسي بحران یو باوقار حل رابېستو ته نږدې دي. د په وینا د تجویزونو یو مسوده تیار کړل شوې ده چې وفاقي حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک ته استول شوې ده. په دې موقع سېنېټر رحمان ملک وی چې سیاسي جرګې دا خبره تجویز کړي چې وزیر اعظم په پارلیمان کې دا خبره وکړي چې چېرې په انتخاباتو کې درغلي ثابت شي نو دوی به استعفا ورکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمز د زیارت په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبري وشوي. د دوړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي دا خبره په مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوه. دا په روانه ونې کې د دوړو کاندیدانو ترمنځ درېمه پر لپسې لیدنه ده چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیشن خبرداري ورکړي که کاندیدان کومې سیاسي موافقې ته ونه رسیږي نو بیا به هم د انتخاباتو نتیجه له قانون سره سم اعلان کړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې یو شمېر پخواني جهادي مشران او د دریو قواو مشران نن د افغانستان د ولسمشرۍ له دوړو کاندیدانو سره ویني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت بل خلاره نشته. یانکوبیش چې د زیارت په ورځ د ویډیو کانفرنس لارې له کابل څخه د امنیت شورا غونډې ته رپورت وړاندې کو او خبرداري ورکړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یو یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړې وکړي څو هیواد د کړکېچ له خطره وژغوري. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره پرون په سپینې ماڼۍ کې ملاقات کړی دی. د ملاقات وروسته په اول دفتر کې ولسمشر اوباما په خبرو کې لومړی په کرایمیا او بیا د ختیز اوکراین په سیمو کې د روس د جاریت غندنه وکړه. ښاغلی اوباما د اوکراین د ولسمشر مشرتابه پوروشنکو ستاینه وکړه او وی ویل چې په دې سختو حالاتو کې مشري د اوکراین په تاریخ کې ډیر مهم حیثیت لري. اوباما ویل چې امریکا به له اوکراین سره مرستې جاری وساتي چې د هغه هیواد ته ورپیغ بحران ته سفارتي حل راوباسي. پوروشنکو له اوباما نه د امریکا د ډیرو مرستو مننه وکړه. پوروشنکو ویل چې دوی او اوباما د توانایي په اړه خبرې ترې وکړې او د امریکا یو ډله به راتلونکې اونۍ د اوکراین د توانایي صورتحال جاج اخلي. بلخوا سپینې ماڼۍ پرون له اوکراین سره د 350 ملیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په سکاټلند کې 50% نه زیاتو خلکو د خپل رایو په وسیله له برتانیا سره یو ځای پاتې کېدو پریکړه کړې ده. په سکاټلند کې پرون له برتانیا نه د ازادۍ ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره شو او نتیجې ښایي چې د 50% نه زیاتو خلکو له برتانیا سره د یو ځای پاتې کېدو په حق کې رایې چولې دي. له برتانیا د ازادۍ غوښتونکي ګوند سکاټش نېشنل پارټي مشر الکس سلمونټ شکست منلې او ویلي دي چې سکاټلند د وس لپاره د نه بېلېدو فیصله وکړه. په ټول پوښتنه کې د ووټ اچولو شرح زیاته وه او د او 80% د رای اچولو وړ خلکو رای کارولې دي. وروستۍ خبر دی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو بیان کې د کانګرس مننه کړې چې په شام کې د منځلارو یاغیانو ته د روزنې او وسلو ورکولو ملاتړ کړی. همداراز اوباما د فرانس لخوا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي برید کې د برخې اخستو مننه هم وکړه. اوباما وویل چې فرانس د امریکا د ټولو نږدې او پخوانیو متحدانو څخه دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي برید کې به برخه اخلي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
نن د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسی نرخونه سپدې ډول دي. امریکایي ډالر په 2.55 روپې اغستل کیږي او په 2.83 روپې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 2.65 روپې او په 2.65 روپې یو یورو په 2.15 روپې او 2.15 روپې د سعودي عرب ریال په 2.06 روپې او په 2.15 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 2.83 روپې او 35.15 روپې او دغه رنگ یو افغانۍ په 1.15 روپې غستل کیږي او په 1.02 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به کوټه، پیښور، بنو او خواوشا سیمو کې اسمان شین وي. کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25، پیښور او بنو کې 15 سانتي ګریډ وي.
د پښتونخوا او سیم پاړه خبرونه د موسم حال او د کرنسی به مو اوریدي چې ګلایاز او ریاض مسخیل وړاندې کول. په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر موټر د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې یو میرمن وژل شوی او درې تنه نور ټپي شوي دي.
باقی خلنارو واصلی دی دله دانر په مخه مشتا اندی شله ترتلل بریټ په شوا د نه معلومه کا سونه دا پتا نه دو لگے دلی په داسې واشه دینه په غاری مړه شوی دو او درې زخمیون دی.
د سواد د منګوري په بیلابیل سیمو کې د لټون عملیات دوام لري. یو ځای کس د ورپیشو ستونزو پاړه مشال ریډیو ته وای
دغه صورت حال چې خلکو ته په روزمره زندگی کې ډیر زیات تکلیف ته د خوراک څخه دوکان ټول بند دي، بازار ټول بند دي، خلکو ډیر تکلیف ته.
پېښور ته نږدې پر یوه حجره د بمی برید په نتیجه کې 15 ماشومان ټپي شوي دي. په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا هم دوام لري او که د خبرونې تر پای را سره ملواس نو په جمهوریت اونیز پروګرام کې به واوري
چرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم پولیس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع تلک څنګه شتاسو په خبرونو کې هم اوریده د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو پر یو موټر ډز سوي دي چې په نتیجه کې یو میرمن وژل سوي، دوه ماشومان او یو بل میرمن ټپي سوي دي. پولیس وایي دوی تر اوسه د دې وجوهات نه دي معلوم او پلټنې کوي. بل پلو د پنشر سوي کورنۍ غړي وایي چې دوی له ایدک سیمې پرون د دې لقبل راوتو چلته مشکلات ورپېښو او پلار کې دادي په ډز وشتل سو. عمر دراز وزیر پر ریپورت لري.
پولیس او د پنخه شوی کورنۍ غړي وایي دغه کډوال 13 ورځ شمالي وزیرستان ایدک سیمینار وتلی ول چې شپه یې بکاخیلو کې 13 کړي او سهار وختي جانی خیل اندی خیل سیمې ته روان شوي ول چې په لاره کې ور باندې ډزې شوې. د پنخه شوی کورنۍ غړي محمد صدیق وایي دوی جانی خیلو کې کډه اړولې او د دوی د کورنۍ نور غړي چې ایدک سیمې نه پرون راوتلي ول سهار وختي جانی خیلو ته روان شوي ول چې په لاره کې په ګولې ویشتلې شوي. دوی وایي د چا سره هم دښمني نه لري او ایدک کې د مشکلاتو څخه تنګ شوي ول چې دلته بیا په ډزو وویشتل شول.
بکی خیل نه راوتلي دي دلې دانیر په مخامشته اندي خیلې ته راتلل بیا دی په یوه بجا دورته په کلا تېر شوي دي نه دورته یو کلا ده په دې شې شپې برید په شوه ده نه معلومه کا سونې دا پته نه دوه لګېدلې په دا شې واشه دي نه په غاړې مړه شوي دو او درې زخمیون دي. ایدک نه سره وتلي وي کابل خو په تیر کلې شهر ذلیل کړل نه بعد دا نه خو دلې راوتل په امبي شې دا شوي چې دا ویلې دا شي مشتره
د شمالی وزیرستان اطمانځای جرګې یو غړی ملک ګل سالی جان وایي په روغتون کې ژوبل شوي کسانو لپاره هیڅ سهولت نشته او ژوبل شوي کسان د درملنې لپاره پېښور ته انتقالوي. دوی وې متاثرین په بیا بیا په ګولو ویشتلی شوي خو قاتلان یې نه معلومیږي.
یو بچای دی وزنه بل زنه نه دی شاور ته مو په خلا ریفر کړو کنه ډیر خطرناک دی د مخ ته ورته چې محبوب ته ګلې باندې وښته شو دا په ګلې وښته شوی دی زنه نه یا وړ بچیونه کډمی ځان مونږ حالات وی سیک میدان مونږ پښتنه نو کو یا ځان مونږ تفدد په میر باندې کې دی دا ستر هامه پرېږي میزه حکومت پاکستان ته دا ریکوست دا نه اپیل دا بل فور دا اول دا محبوب ولا خبره مخ شه کور څنګه دی کو دا نه دا مقاوت ولا اې دی دا مطلب تشویش وړ دی زنه نه کیم قصور کړه دا چې
کلامو چې په دې اړه د بنو پولیسو سره تماس ونیو نو د غږ نرې کړ کولو په شرط یې وویل د شپې مهال ور باندې نامعلومه وسله والو ډزې کړې چې د کورنۍ غړو ته یې هم معلومه نه ده چې ولې په نښه شوي او دوی د نامعلومه کسانو خلاف اف آی آر درج کړې او نورې پلټنې کوي. د شمالي وزیرستان جرګې غړي وایي د نوړاندې هم بنو ټاونشیپ کې د شمالي وزیرستان کډوال وژلې شوي او ژوبل شوي. اوس په زندان کې هم د هغه کورنۍ غړي پراته دي او د انتظامي لاړخه لا هم کم ګام نه دی اخیستل شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سوات په مرکزی شهر منګوره او شاوخوا کلو کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړی دی. ځای خلک وایي چې په ځینو سیمو کې کرفیو هم اعلان شوی ده چې له کبله د دوی په وینا تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له منګورې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات په تحصیلي کابل کې د رواني میاشتې په 15 نیټه درې د امن کمیټې غړي وجل وروسته په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان فوج او پولیس په ګډه د لټون اپریشن شروع کړی چې پکې د 1300 ورځو راسې د تحصیلي کابل بره بانډې کوزه بانډې نینګولې کانجو ټاونشپ کې د ګربندیز او لټون اپریشن وروسته نن سهار وختي د منګورې په ښار په بیلابیلو سیمو کې لکه د تیپاباد، طاهر آباد، عثمان آباد، نوی کلی کې ګربندیز او کور په کور د لټون اپریشن پیل کړی شوی دی. د نوی کلی یو اوسیدونکی نجیب الله د دغه سیمې حالات په اړه وایي.
سحر اچانک پروگرام دا سرچ اپریشن چې شروع شو دلته کرفیو دا سکول ماشومان چې کم دي مختلف سکولونه چې سړي دلته تقریبا چې 21 سکولونه پبلک سکولونه دلته په دې ایریا کې واقع دي او 15 سکولونه سرکاري سکولونه دي. نو هغه لکه بالکل غیر متوقع دا غي چوټي وشو دغه صورتحال چې خلکو ته په روزمره زندگی کې اچانک ډیر زیات تکلیف ته د خوراک څخه سازو د مخه د دوکان ټول بندي بازار ټول بند خلکو ډیر تکلیف ته.
یو بل مشر وایي چې سحر وختي په جمعهتونو کې د پاکستان فوج لخوا اعلان وشو چې د کورونو صحابه نه راوځي.
بهګا تقریبا په 10 بجې باندې په جمعات کې اعلان وشو چې کرپی وای نه بروځي نه بیا دغه نمنګ باندې نه غوړوتی کم دکان نه کم کورونه چې باغې باندې کرپی دالته کې اپریشن چالو دی. دا پوجان موجان ګرځي راګرځي پولیس ګرځي راګرځي.
د شخصي سکول یو ساتونکو وای چې په سرګونو زده کوونکې د لټون اپریشن لوجې نن سکول ته نه دی راغلي.
همي سردار کوم چې دا ساج زمونږ د شپې د سکولدارانو یو کرپی ولګي دا وی کرپی لګي دلته بیا مونږ شرالو نو وی چې کرپی دا پولیس ولاو بیا وروړو دا چټیانه ټلیفون نه توکړو والا بس بیمار دی.
فسواد کې فوجي چارواکي وایي چې دغه د معمول مطابق د لټون اپریشن دی او کله چې دغه علاقه پاک کړی شي نو دوی به ګربندیز او د لټون اپریشن بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پېښور په بډبیر کې پر یو حجره د نامعلوم وسلوالو په لاسي بم برید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. د غشان د پېښور رینګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری ثانې په حدودو کې د یو بل تن د حجره د دیوال په خوا کې هم تیر مخستان یو 14 شوي ده، خو چاته پکې څه مرګ ژوبل نه دا وشته. د دې دوړو پېښو پاړه له پېښور د غلام غوس ریپورت سره سپام راړو.
تیر ماسخوتن د پیښور په مزافاتی سیمه بډبیره کې په یو حجره د نامعلومه وسلوالو لخوا په لاسي بمی برید کې 15 ماشومان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د بډبیری تانه یو سب انسپکټر جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د بډبیری د غس ټاپ سره نږدې د اول خان نومیتن په حجره ترسره شوی دی. هم تیر ماسخوتن د پېښور رینګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری تانی په حدودو کې په شیخ جلال کالونی کې د یو بل تن د حجرې خوا کې بمی 14 شوی ده. د دغې 14 په اخله د پهاړي پوری تانی ایس ایچ او صبدر خان مشال ریډیو ته وویل
دا شیخ جلال کالونی کې یو دغه وهاب او توهاب او شرف سرونه دی حجرې شاته بلاش شوی، خود ساخته ونته بارودو سر دیوال د معمولی نقصان شوی. تنازی منازی یا ستریډ یا خبره نشته چې تخریب کړو باندې څه خوف وراس.
تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو په دې وروستیو کې په پېښور کې د هدفي وژنو او د کورونو او حجرو خوا کې د بمی 14 یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. او دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د امنیتي شورتیال د قابو کولو لپاره په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د لوړپوړو چارواکو غونډه هم ترسره شوې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان کې سیاسي جرګې د روان اړیګوړي د ختمولو لپاره بیا هم هلې ځلې پیل کړې دي او په ټولو ډلو باندې غږ کړی دی چې په جمهوري ترکیې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او د کام د بحران او ملک له دې بحران وباسي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې اورو.
د زیارت پورز ماسخوتن اسلام آباد کې د سنیټر رحمان ملک په کور کې د سیاسي جرګې غونډه وشوه چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ګډون لرلو. دې دوران ټولو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې د سیاسي مسلې حل د آئین په دایره کې راوستل پکار دي او دغه لړکې د څه قسمه حادثې پېښېدو نه وړاندې چټک ګامونه اخیستل ضروري دي. سیاسي جرګې حکومت، تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته یو خط هم ولېږو چې پکې ویل شوي دي وزیر اعظم به په جار د دې خبرې اعلان کوي که ټول ټاکنو کې در ثابت شوا نو دی به استعفا ورکوي. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وا
آج کا مجلس میں یہ طے کیا گیا کہ آئندہ کے لیے جو بھی مذاکرات کریں گے
نننی ناسته کې دا خبر وشو چې راتلونکي کې څومره مذاکرات کیږي هغه به د دې ګوندونو مشرانو سره کیږي چې دا شند مقصدی وي او نتیجه راوړي. بل دا چې د آئین او قانون خلاف ورزي د هر طرف نه وي هغه به د قبولولو وړ نه وي. زموږ آئین کې د ټولو مسلو حل موجود دی، نو بیا ولی دا مسئلے دا عین پرنا کے نہ حل کرو.
ہمارے عین میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، کیوں نہیں عین کے رشتے میں اپنے تمام مسائل حل کرے.
دا شان دا پیپلز گن سرا تعلق لرون کی سینیٹر رحمان ملک اوے چی دوی غواڑی دا مسئلے دا سے حل رو باسی چی ٹولو دا پارا دا قبل ولو وڑوی دے زیادہ وی.
ایک سینٹنس ہے ڈیفینیشن آف ریگنگ،
یو جملہ دا ٹگی تعریف چی ٹگی سدا بیا کٹگی شوی وی نو سنگ شوی بیا کد ٹگی پ بنیاد یوسی جوڑ شوی وی نو اس بہاگے سر سکو. نو زما خیال دے کہ حکومت او تحریک انصاف بیا سر یوزے کینی نو دا مسئلہ ہم آوارے دیشی.
حکومت اور پی ٹی آئی دوبارہ کٹھے بیٹھ گئے، میں سمجھتا ہوں یہ گٹھی بھی حل ہو جائے گی.
دا یادونی وردا چې دا پاکستان عوامی تحریک او پاکستان تحریک انصاف احتجاج ختمولو دا پارا د سیاسی جرگے مذاکراتی عمل سورز اڑان دے دہا غیر رستو دا زن خکار شو کل چې حکومت دا ذکر شوی گوندنو بازی غڑی اونی ول. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
له شمالي وزیرستانه بیکورسیبی خلکو په پېښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ول چې پولیس او د کسٹم چارواکي د دوی په سوونو موټر په غیر قانوني توګه نیولې دي او د موټرو د بیرته ورکولو لپاره ترې لوی لوی رشوتونه غواړي. د خبري هغوی تیر ورځ په خبري غونډې پر مهال وکړي. نور تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورت کې.
خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي د میرانشاه نصر الله وزیر چې دا وخت په بنو کې د بیکوري ژوند تیروي مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې بغیر له کسٹمه ګاډي وي او د پوځي اپریشن له وجې د شمالي وزیرستان څخه دراوتلو په وخت ورته د پاکستان پوځ دغه ګاډي بندوبستي سیمو ته دراوستلو اجازه ورکړې وو.
ارمی والا مونږ ته دا ذات کړی دی دا تاسو سره بوزي ځان سره یو نسی را کړی دا ارزي رجستریشن مونږ ته را کړی دی ټوله چې سمره تانی دی په خور کې کوارټ کې کارک کې دې کې به د آی ڈی پیز اره تانه کې به روډ باندې کمې تانې راځي را تانه کې بغاړې ولاړي بقایا کسٹم والا اوس د درې ورځې سلور ورځې مخ کې کم اس کم 15 غاډي ودرولې دي په کوارټ کې او ورسره متاثرینو سره چې زنانا مشومان تینا کوسکړي دي هغه اوس هم سوکال ته پراته دي تلای نشي کم خو تلاړ شو او سوک چې کم دي هغه واپس بیا بنو ترغلي دي.
د میرانشاه سره تعلق لرونکو شوکت وای چې د ان او سی یا اجازه نامې د لرلو باوجود هم د کوارټ کسٹم چارواکو د غاډي نیولې دي.
گاڑی مارا واسطو ما سارا زنانا بھی مشمانی پہ شبرار دے پہ کوارڈ بندے مانا مشمانا نہ کس کل زنانا نہ کس اکڑلا سہر وقتی نہ کس کڑی بھی ہو مخا مونگا واپس لاڑو بنو تدا غصب گاڑی کی مونگا مینت ورتا اکڑل دا چا بس دا سے وکا چا مونگ تا واپس پرک دے زنانا سارا ولاڑ دی پروڈ بندے ولاڑ دی نہ گاڑا واپس کوارڈ کسٹم کے ولاڑ دے.
شمالی وزیرستان سے خیوبل بے کورشوی کس نعمت اللہ وزیر مشال رڈیو تا اویل چی پولیس والا د دوی نیولی شوی گاڑی د خپل شخصی کارونو لپاره استعمالوي او کم گاڑی چې دوی د پولیس څخه بیر تراولی له هغه سامانونه ایستی وی خو دوی سره د کېدونکو ظلم تپوس کول لپاره صوبه کې واکمنان نشته.
چې وزیر الله بیزی دی مونږ ته پاره غنه دی اپ اسلام آباد کې وی پوښ به مونږ دا وی چې دا هنګامه د تاسو ورسته راخستي او مونږ هنګامه د تاسو حل کړی او وزیرستان چې دا غاسه خلق راوتی دی وزیرستان جانو ته پوښ نشته او تاسو چې کم د ډنډه راخستي په اسلام آباد کې پراته او صوبه می پریخي.
د خبری کانفرنس دوران د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو ویل چې کچري حکومت د پولیس او کسٹم کارکونکو لخوا د به کور شوی خلکو د گاډو په غیر قانوني توګه نیول نوټس وانه خستو نو دوی به د کوهارت بنولو لار احتجاجن بند کړي. زلان یوسف زئی مشال رډیو پېښور.
او سم تاسو کابل ته بیایو. په کابل کې د یو شمیر مظاهره چانو د پاکستان پر ضد لدی کبل مظاهره کړي دي چې د دوی په خبره پاکستان د افغانستان پر خاوره بریدونه کوي. دوی ویلي چې پر دې ختیځ ولایتونو دي د پاکستان بریدونه بند کړل سي چې دوی په وینا دوی په آرامه ژوند وکړل سي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د هیواد لسګونو اوسیدونکو او د ولسی ټولنې په نوم د یو بنسټ چارواکو د افغانستان په سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندلو په ضد د پنجشنبه په ورځ لاریون وکړ. لاریون کونکي چې په کابل کې د برکی په څلور لارې کې سره راغونډ او وروسته د پاکستان د سفارت په لوري وخوځېدل په خپلو شعارونو کې له پاکستانه غوښتل چې د افغان ولس له وژنې لاس واخلي. د دې لاریون یو تنظیمونکي او د ولسی ټولنې د بنسټ مشر انجینر ګلاغا حسنی د پاکستان سفارت ته نږدې خپل پریکړه لیک ولوست او وی ویل چې پاکستان د دوی سولې غوښتنې د افغان ولست کمزورتیا په معنا نه بولی.
پاکستان ته چې د تناسې زمونږ ملما دې مونږ کلم د دوی عزت نه غواړو خو غوښتنه دې کوم چې محترم سفیر زمونږ د ولسونو ګناه څه ده؟ ولې زمونږ د ولسونو ګناه نشته کیږي؟ ولې زمونږ ماشومان د مکتب نه دی باقی کیږي؟ زمونږ د ولسونو ګناه مونږ ته وخه سفیر مونږ غواړو چې د ټولو گاونډیانو سره په احسانه طریقه
په همدې ډول لاریون کوونکو ویل که پاکستان په سیاسي لحاظ له افغان حکومت سره کوم ستونزې لري باید له ډیپلوماټیکو لارو یې حل ولټوي نه دا چې د حکومتونو د سیاستونو قربانیان عام خلک وي. د امنیتی ارګانونو د معلوماتو لمخې پاکستان په تیرو څو کلونو کې تل داسې هڅې کړې چې افغان حکومت کمزوری وښیي او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. امنیتي چارواکي وایي یوازې په تیرو دوه نیم کلونو کې د 6000 څخه زیات راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره توغول شوي دي. له بلې خوا افغان چارواکو بیا څو ځله ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو او راکټي حملو د بندولو لپاره تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. په همدې حال کې د ولسی ټولنې سکرتر ادریس تانگزی ازادي راډیو ته وویل د لاریون په پای کې د پاکستان د سفارت مقامات ورسره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره به د حل په لارو چارو وغږیږي.
جواب دا و چې هلته پاکستانی طالبان اوسیږي او موږ ولسونه نه ویلو پاکستانی طالبان ولو. زموږ جواب دا و که پاکستانی طالبان ولی په پاکستان کې ډېره نه ولی چې هلته ټریننګ سینټرونه دي هلته دوی تربیه کېږي. بیا د دوی غوښتنه دا و چې موږ اوس آماده نه یو ستاسو بس ته تاسو وزارت خارجه څخه وخت واخلي موږ به هم درځو او بیا به موږ وغ بحث کوو او کښېنو او یو نتیجې ته ورسېږو.
ښاغلی ادریس وویل د پاکستان د سفیر معاون د دواړو هېوادونو په نیکو روابطو ټینګار کوو خو ویل یې دوی د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو موجودیت اندېښمن کړي چې باید افغانستان په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د روانې اونۍ په پیل کې د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د پاکستان د وروستیو کړنو په اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. له دې سره افغان حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه به د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2110 15000 درې سوه شپېته 15000 اووه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صاف اورېدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستانی چارواکي وایي چې د پنجاب صوبه کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر درې سوه یوویشت ته رسېدلی دی. چارواکي زیاتوي چې په پنجاب کې سیلابونه تم شوي دي خو دغه سیلابونه اوس د سیند صوبې پر لور مخه کړې ده او کېدای شي د دوی په وینا چې هلته ولاړو فصلونو ته په پراخه کچه زیان ورسوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پرې رپورټ لري.
په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیره درې سوه یوویشت او د جوبلو شمیره تر د پنځه سوه اویو رسېدلې ده او دارنګ د سیلابونو او بارانونو نه تر دویشت لکه نه زیات خلک او په زرګونو اکړه ځمکه متاثره شوې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویي چې د بارانونو له وجې د پنجاب ګوجرانواله ډویژن تر ټولو زیات متاثره شوی دی چې پکې یو کم اتیا کسان مړو او څلور پنځوس جوبل. دغه لاہور کې دوش پې ته کسان مړو او یو سل او یا جوبل شوی دی او د دې سره سره ولړ فصلونو ته هم ډیر لوی زیان اوریدلې دی. د نوموړي په وینا چې پنجاب کې خو سیلابونه ختم شوی دي خو دغلته اوس هم امدادي کاروایانې روانې دي. نواز خالد زیاته کړه
حالات جو ہے نا وہ ہمارے ابھی ہو گئی ہیں 244 ہو گئی ہیں.
د ملوش میرا 204 سلوخت رسیدلې دا دغه شان تر دې د ما په سیلابونو کې 415 کسان جوبل دي. دا وخت پنجاب حکومت او ریسکیو یو یو دو دوا او د پاکستانی پوزوانان امدادی حلی زری کوي او متاثرینو ته د هر قسمه اسانه ورکولو د پاره حکومت غوره اقدامات کړی دي. سیلاب ختم شوی دی خو د سیلاب ځپلې خلکو د بحاله د پاره ټولې وسیلې کارول کیږي.
دا وخت د سیلابونو څه صورت حال دی؟ کله چې مشال ریډیو د موسمیاتو د محکمې د مشر محمد ریاض نو پوښتل نو هغه وی چې دا وخت سیلاب په سند صوبه کې داخل شوی دی خو هغه عمره زور یې نشته چې څومره په شدت سره په پنجاب کې وو. نوموړي زیاته کړه
4.5 لاکھ چې دی هغه اوس دریا سند کې ته روانې دي. څه ورسره لګي اوبه د دریا سند هم د تون سنه روانې دي. دا شپېته ضرر دا ټول ملا کې زما خیال 4.5 لاکھ پورې کیوسک چې دی ګدو او بیا سکر چې دی 15 لاکھ کیوسک دغه کیپیسټی ده. دغه مقابله کې 4.5 لاکھ اوبه چې دي هغه سم نه دي. په دغه وجه د بریج څه مسله نشته خو چونکې کچې علاقې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي او ډېر پکې پاپولیشن هم دی فصلونه هم پکې دي او د خلکو کیټل لایف سټاک سیزونه هم پکې ډېر دي. نو په دغه وجه هغه چې کچې کوم علاقې چې دي هغه په افیکټ کوي خو نور داسې غټ نقصان چې دی هغه ایکسپیکټډ نه دی.
د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای وایي چې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمیره 40 او د جوبلو شمیره 450 او همدارس په ګلګت بلتستان کې د مړو شمیره 14 او د جوبلو شمیره 26 ته رسیدلې ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو ګلایاز را سره په سټوډیو کې د رضی چلاغه څخه د خبرونو لنډی زوړ
دا خبر پښتونخوا په بنو ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې یو خزه وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وختي د بنو په جانخیلو کې رامنځته شوې ده. د سوات په بیلابیلو سیمو کې نن امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې ده او د لټون عملیاتي پیل کړي دي. په سوات کې د مشال لړۍ خبریال وایي چې په تحصیل کابل کې د رواني میاشتې په 15 منټه د امن کمیټې د دریو غړو وژنې وروسته امنیتي ځواکونو په تحصیل کابل کوزه بانډې بره بانډې ننګولي کانجو ټاؤنشپ کې کرفیو لګولې ده. په پیښور کې تیر شپه په دوه بمی چاودنو کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې بارانو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېر 321 ته رسیدلی ده. بلخوا د مسؤلیت محکمې یو مشر محمد ریاض مشرو ته ویل چې سیلابي اوبه په سند صوبه کې داخل شوي دي خو هم زور یې نشته څومره چې په پنجاب صوبه کې وو. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمیز د زیارت په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې وشوې. ولخوا ټاکل شوې ده چې یو شمېر پخواني جهادي مشران او د دریو قواو مشران د افغانستان د ولسمشرۍ له دوړو کاندیدانو سره ویني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت بل خلاره نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړی دی. په سکاټلند کې 500% نه زیات خلکو د خپل رایو په وسیله له برتانیا سره د یو ځای پاتې کېدو پریکړه کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو بیان کې د کانګرس مننه کړې چې په شام کې یې د منځلارو یاغیانو ته د روزنې او وسلو ورکولو ملاتړ کړی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې ګولایاز وړاندې کاوسم د پاکستان د کورنوي ورسپانو تکتن لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستې دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي اسلام آباد کې د یوې میاشتې راسې درنې روانې دي چې لکه بلې ملک کې سیاسي بحران را پیدا شوی دی او لس یې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. اداریه وړاندې وایي چې احتجاجي درنه کوونکي عمران خان او طاهر القادری او دغه رنګ وزیر اعظم نواز شریف هم په خپل خبره کلک ولاړ دی. عمران خان وایي چې درنه به هله ختمو چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نواز شریف وایي چې استعفا نه ورکوم چې له امله یې سیاسي ډډ لاک پرامنسته شوی دی. دریه زیاتې وکړه د دې ټول صورتحال په غور سره جاج واغستې شي نو دا به په ډاګه شي چې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. نو باید چې سیاسي مشروالي زر تر زره د دې بحران د حل لار ولټوي ځکه چې د درنو او د سیاسي صورتحال له کبله په نړیوال کچه د پاکستان ساک ته زیان رسي او هم په دې وجه د چین صدر د پاکستان دوره منسوخ کړه. اداریه اخري کې لیکي اوس ته وخت غوښتنه ده چې دا کار د سیاسي مشروالۍ دی او هغوی به یې هواروي ځکه چې څومره دا معامله ځنډي گی دومره به دې ملک او ولست زیان رسی. همدارس جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې نواز شریف یو وار بیا د استعفا ورکولو غوښتنه مسترد کړې ده او دریزی دی چې د 13 کروڑه ولست ټاکلې ده نو څنګه د 15000 کسانو په غوښتنه استعفا ورکړي. دریه مخ کې لیکي چې بل پلو درنه کوونکې هم په خپل خبره کلک ولاړ دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه پشا کیږي. دریه وایي چې دا قسم مسلې په سړکونو نه بلکې په پارلیمان کې هواري. نو باید چې دوه ډلې خپل رویه کې نرمی پیدا کړي او چې دا سیاسي مسله په سیاسي او جمهوري طریقہ هواره کړي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو کې مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس مشر ناصر خان دورانی د ولسی شکایتونو او غلط تفتیش په ترڅ کې د بردیر ایس ایچ او سب انسپکټر او هډ کانسټیبل او د غرنګ د داوزی تانی سب انسپکټر معطل کړی دي او د دې خلاف یې محکمانه تحقیقات پیل کړي کوم چې د احتساب ښکاره ثبوت دی. اداریه زیاتوي چې داسې اقداماتو سره به د خلکو په پولیس اعتماد سیوا شي. بل دا چې پیښور کې د رپورټینګ کوم نوی نظام لګیدلی کوم کې چې خلک کول شي د پولیسو په ضد هم څه قسمه شکایت درج کړي او آی جی ته هر ورځ دغه ټول رپورټونه وړاندې کیږي. د دې سره به هم د پولیسو رویه کا په بشپړه توګه نه وي نو تر څه حد به ټیک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بل پلو ډوچ ویل خبري اجانس په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کړې.
نیویارک ٹائمز رسپانه د افغان میډیا د خلیلی کې چې د یو افغان خبریالې لوژنې سره روان کال د خبریالانو د وژنې شمیر اوو ته ورسید. رسپانه لیکي چې د طالبانو حکومت د رانسکورېدلو راهیسې 2014 کال د رسنو لپاره تر ټولو خونړی دی. وژل شوی خبریاله پلوشا توخی ده چې په مزار شریف کې یې له بیان ریډیو سره کار کاوه. پر دې د سې شنبه په شپه غږ وشو چې له کوره بهر وځي او د یو واده د بلنې کارډ واخلي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې مشر مجیب خیلوتکر وایي له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې له څلوېښتو زیات خبریالان وژل شوي دي چې د یو پیښې په اړه هم د افغانستان عدالتي نظام له مخې کاروایي نه ده شوې. د نوموړي په خبره دغه وجه ده چې د دغو وژنو او تشدد تر شا لاس لرونکي کسان نور هم زړور او ډاډه شوي دي چې دا فکر کوي چې د خبریالانو خلاف هر څه کولی شي. مجیب خیلوتکر وایي چې د افغانستان خبریالان په مسلکي ډول تکړه شوي دي چې تحقیقي رپورټینګ باندې پوه دي او د رشوتونو خلاف رپورټ ورکوي چې له امله ځایي باسره شخصیتونه په غوسه کیږي. دی وایي چې له افغانستان نه د نیټو او امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم په خبریالانو د برید کوونکو حوصله لوړه شوې ده. بلخوا ډویچه ویل خبري ایجنس په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په هکله لیکي چې په اسلام آباد کې د یوې میاشتې نه د زیاتې مودې راهیسې د حکومت ضد احتجاجونو د ختمولو په لړ کې مذاکراتي عمل له هغه وروسته اوس هم له ځنډ سره مخامخ دی چې انتظامیه په درجنونو مظاهرچیانو نیول. ایجنس لیکي په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې سیاسي بحران دی چې له تېرو څو هفتو راهیسې عمران خان او طاهر القادری په لویه کچه د حکومت ضد مظاهرې کوي. دوی په تېرو انتخاباتو کې د داندي تورونه لګوي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتونکي دي. د ایجنس په خبره همدغه سیاسي کړکیچ پاکستان ته د چین د صدر د دورې د ځنډیدلو وجه ده چې دا تمه کېدله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د $30 بلیون معاهده لاسلیک شي. بلخوا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د هیواد په نورو سیمو کې په سیلابونو او بارانونو کې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي. ټی ډبلیو خبري ایجنس د ایشیا ریسرچ سینټر په نوم په یوه څېړنیز اداره کې د اتر حسین لخلی لیکي چې که یوې خوا ته احتجاجي ناستو د حکومت کار باندې اثر کړی دی نو بلخوا په ملک کې په لویه پیمانه سیلابونو د هیواد زراعت ته سخت نقصان رسولی دی. د هغه په خبره په دې لړ کې د حکومت لخوا اصلاحاتو عملی کېدل ضروری دي. ایجنسی اتوی په پاکستان کې روانو مظاهرو په اسلام آباد کې د حکومت کار مفلوج کړی دی. وزارتونه خپل کار نشي کولی او وزیر اعظم هم له خپل دفتره کار نشي کولی. د ایجنس په خبره د دغو درنو اقتصادي اثرات دومره نه دي ځکه چې حکومت د احتجاجي ناستو نه وړاندې د اقتصاد د ښه کولو په لړ کې څه خاص ګامونه نه پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستان وای افغانستان ته د وسلوالو پر حملو خپل خفغان شودلې او باید د دوی په وینا چې د پولیسو اړخته د وسلوالو پټنځایونه ختم کړل سي. دا خبره د پاکستان د بارنوي چارو ویاندې د ونځي خبري غونډې پر مهال اتیر ورځ په اسلام آباد کې وکړه. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د موضوع ته کتنه کړې ده.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان یو زیمواره ملک دی او نشي کولای د افغانستان د هر یو بې بنیاده الزام جواب ورکړي. ویان د زیاته کړه چې د روانې میاشتې په 14 نیټه وسلوالو د افغانستان لخوا په شمالي وزیرستان حمله کړې وه په کوم چې پاکستان خپل خفغان د افغانستان چارواکو ته رسولې دي. دا وایي
دلسطیانه ترسلو پوری وسلوالو د حملې وروسته پاکستان افغانستان ته خپل احتجاج ریکارډ کړی. دا ځل د خوست او پکتیکا لخوا په پاکستانی خاوره د وسلوالو برید شوی دی. مونږ اسلام آباد کې د افغان سفارتخانه واکمن هم رابللی او ورته مو ویلي چې د کومو وسلوالو د افغانستان مختلفو ولایتونو کې پټنځایونه دي باید چې هغه ختم کړی شي.
پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو نه شوی نقصان او د سیلاب ځپلو د مرستو په حق لا اغلی زیاته کړه.
وی هاف ناٹ لانچڈ اینی اپیل. موږ د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو یا بحالې لپاره نړیوالې ورورولې ته څه قسم مخواس نه دی کړی خو ډیر داسې ملکونه شته چې موږ ته د مرستو ویلي او زموږ مرستې کړې دي او دا مرستې په عام توګه د خوراک نړیوالې ادارې یونیسف او دا شان نورو په لاس کیږي.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په حق لا د تسنیم اسلم وینا وا امکان دی د غونډه راتلونکي اونۍ نه شروع شي خو تر دې دمه دا پریکړه نه ده شوې چې دې کې بعد پاکستان نمائندګي څوک کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پا په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو د انتخابي نتایجو له تفتیش څخه وروسته په ورځ دوو کې اعلانوي، لا هم د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ ناندرۍ په خپل حال پاتې دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې دواړو منځلاري مشران شریک حکومت جوړ نه کړي نو شاید افغانستان به د استحکام د استحکام لوري ته لاړ شي. د مقالې ژباړه نجیب امیر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د افغانستان استحکام د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو یوې موافقې ته په رسیدو کې پټ دی. په راپور کې راغلی افغانستان دا مهال په یو داسې سیاسي دوه لارې کې ولاړ دی چې یو لاره په کابل کې د کورنیو جګړو بیا پیلېدو لوري ته او دوهمه د سیاسي ویش د لارې د یو ګډ حکومت جوړېدو لوري ته ځي چې ورسره په افغانستان کې استحکام راتلی شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د متنازع انتخاباتو د پایلو د اعلانولو په درشل ولاړ دی. د ورسپانې په باور اشرف غنی احمدزی باوري دی چې هغه به د انتخاباتو ګټونکي اعلان شي. د دې معنی دا ده چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په لاس کې لږ وخت دی سو د شریک حکومت د جوړولو او د واک د ویشلو لپاره کومې موافقې ته سره ورسیږي. اشرف غنی احمدزی په یو ټلیفوني تماس کې واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د هغه او ډاکټر عبدالله ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی، یوازې یو څو موضوعات پاتې دي چې د حل لپاره دوی کار کوي او په دې لړ کې روانې شېبې ډېرې مهمې دي. نوموړي وړاندې ویلي چې دا به یو لوی تراژیدي وي چې دواړه کاندیدان کومې موافقې ته سره ونه رسېدای شي. ورسپانه دا هم لیکي چې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړه اعلی تعلیم یافته او غرب پلوه منځلاري مشران دي او د حامد کرزي د حکومت په لومړیو 15 کلونو کې دوی په شریک حکومت کې کار هم کړي او اشرف غنی احمدزی وای دوی دواړه په شریکه کار کول شي. دواړه مشران همدارنګه د امریکای سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو طرفدار هم دي. واشنگټن پوسټ لیکي د دې هر څه باوجود د دواړو کاندیدانو ترمنځ نژادي او جغرافیایي توپیرونه موجود دي. اشرف غنی احمدزی پښتون دی او د افغانستان په ختیځ او جنوب کې زیات ملاتړ لري. ډاکټر عبدالله د افغانستان د شمالي سیمو د تاجکو او هزارګانو ملاتړ لزان سره لري. د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو ګټونکي ډاکټر عبدالله غنی چې اشرف غنی احمدزی د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا د درغلیو د جوړې شوې توطیې نه ګټه پورته کړی ده او د په وینا د ملګرو ملتونو د تفتیش ټیمونو هم د دغه درغلی بشپړه سارنه نه ده کړې. د مقالې په پای کې راغلی د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدی ترمنس د واک د ویشلو فارموله په لومړیو کې د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په دریم غړیتوب پر مخ وړل کېده. خدا چې کیری دا ونه په نورو شخړو کې گیر دی نو د ورسپانې په باور دا اوس په ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی پورې تړلې ده چې نړۍ ته وښایي چې افغانستان د دوو منځلارو مشرانو د موافقې پر اساس یو ښه سباوون لرلی شي.
تاسو مشال ریډیو اورید. سعودي عرب د عالمانو لوی شورا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې فعالیتونه غندلي او د غیر شرعي بللې دي. د شورا دغه راز د سعودي عرب له حکومت غوښتي چې هغه کسان چې د اسلامي سخت دریځو ډلو د ملاتړ په تور یې نیولې سزا کړي. په دې اړه د میډل ایسټ آی په نوم د انټرنیټي خبرونې د لیکنې مهم ټکی له هارون بچا څخه اورو.
د میډل ایسټ آی لیکنه وایي د سعودي عرب د عالمانو شورا ویلي چې د یو چا لخوا له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره یو ځای کېدل غیر شرعي دي. د دې شورا په یو بیان کې راغلي ترهګري د الله په نوم له جهاد کولو سره هیڅ تړاو نه لري او دا چې د اسلام د دین له دې گمراه کوونکي نظریې سره هیڅ سروکار نشته. پر دې سربیره د سعودي عرب د عالمانو د شورا د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ملاتړو د محاکمه کولو غوښتنه کړې. د لیکنې تر مخه د دې شورا مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ تیره میاشت القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام د تر ټولو لویو دښمنانو په توګه یاد کړل. د سعودي عرب یو عدالت د تیر ګل پر ورځ دیارلس هغه کسان چې د یوې اسلامي سخت دریځې ډلې د ملاتړو په بهرنیو هیوادونو کې د جنګېدو تورونه پرې لګېدلي ول د لسو کلونو د بند په سزا محکوم کړل. لیکنه کاږي داسې انګیرل کیږي چې د سعودي عرب یو شمېر اتباع د شام په شمول د منځني ختیځ په یو شمېر نارامه هیوادونو کې د اسلامي سخت دریځو ډلو په ملاتړ په جګړو کې عملا برخه اخلي. میڈل ایسٹ آئے انٹرنیٹی خبرونه د منځنی ختیځ پر شخړو د یو کتاب د لیکوال کریس ډیویډسن خبر راغسته چې ویلي دی کېدل شي د سعودي عرب د عالمانو د اعلامیات دغه هیواد پر حکومت د امریکا د فشار نتیجه وي. نوموړي زیاته کړې زما په فکر د دې خبرې تړاو له هغه څه سره دی چې امریکا ګڼي سعودي رسنۍ د اسلامي دولت په څیر د وسلوارو ډلو د هغو هڅو چې غواړي د خپلې خوښې اسلام پر خلکو وپیژني د لمنځه وړلو لپاره خپل رول هغه رنګ چې پکار ده نه لوبوي. لیکنه وړاندې وایي د سعودي عرب دا رول چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد دی ودرېږي د هغه څه خلاف دی چې یو وخت به ویل کېدل چې دا هیواد په نړۍ کې د اسلامي سختدریځو ډلو تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. د لیکنې تر مخه پر امریکا په 2001 کال کې په شوو حملو کې زیاتره ککړتنان د سعودي اتباع ول. د امریکا په عدالت کې اوس هم په دغو حملو کې د قرباني شو کسانو د خپلوانو لخوا پیل شوی هغه مقدمه روانه ده چې وایي د دغو بریدونو لپاره دی د سعودي حکومت ذمہوار وګرځول شي.
تاسو مشال ریډیو ری او سندر اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو د قومي تشخص پر موضوع ژغیدلیو. په خبرونه کې به ووري چې آیا پښتانه په خپل فرهنګ کې سخت دریځ دي او دا چې آیا د ترهګرۍ یا سخت دریځ پر ضد نړیواله جګړه د پښتنو پر ضد او کڅنګ د خبرونې جوړونکو په امیر ساحل دی.
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کڅنګ؟ آیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او کڅنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د سخدریزې او ناامنۍ لامل دی که نه د دې نور وجوهات دي؟ د سخدریزې فکر او ناامنۍ د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو پوهانو بیا په نړیواله توګه ځینې شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلی سیمو کې د سخت دریځۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بیلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سوات کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سوات کې پر وسلوالې مبارزې بدل شو. په بله معنا په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځه وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول ردی عمل یا غبرګون دی. په نننۍ خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلی سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل ځان دی ویلي چې ګنی دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلې. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي کچېری دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم رال، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی؟ دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شیخ مقامی په قبایلو منځنی پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکای نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي.
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول دی برطانیه دی سامراج کم دورو او داغین رست بید پاکستان پا حوالج کم دورو نو دی مذہب پا بنیاد استعمالول دی غیرت پا بنیاد استعمالول او دی پختنولی دا سی کسم تشریح کول چی پا اغی کی بدل اغیستل اغی کی پا زور مسئلی حل کول اغی کی دی جنگ پا زیر مسئلی حل کول دا کسم تصور پا کتابونو کی پا تعلیمی نظام کی پا میڈیا کی خور کریشو چی کل دا سی پا دی حوال تشخص جور کریشو بے خور کریشی نو یو څو مرحله داسې عمر چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی ترشلې شوی خور کړی شوی وي د هغې سې ایسه په خپل هم دغه ومني یا داسې تصور کې شاید چې هغې دغه شان دي
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بي پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول تر کومه بریده سم دی د بیلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په مخه سخت دریځ شوي دي ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سخت دریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حمله نه ډیر مخکې یا د امریکای یا د ناټو ځواکونو افغانستان تر اتلو نه ډیر مخکې دلته یو عمل شروع شوی و او یو عمل خو هغه چې کوم تبه افغان جهاد ویل خو د اغې نه رستو د نوی پلسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو اغې کې په پاکستان افغانستان هند او د سیمې په نورو ملکونو کې په خصوصا پاکستان کې داسې قسمه ګوندونه روچت شه چې اغې په وستي ایشیا او غیر چاپیره علاقو باندې منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لري او اغه د پاره د سې قسم خلک به هر حال کې ارکړی وو تیارولې چې اغه د ځانوجون کې بریدونو په شکل کې موجود او اغه د سماج کې د ير خورولو او د کلتوري ځای اغستو په شکل کې هم اغه خپل مفکوره خورولا او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو نه ټول راکون راتلونه ډیر مخ کې او د ډرون نه ډیر مخ کې په 1998 کې په اورګزو کې پورا یو قسم خلافت جوړ کړی شو او اغل ته د څنګهار نظام اورول شو دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دنه او پاکستان کې دنه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خبرېدل د پښتنو د ټولنې کار نه دی بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بي ګناه کس وژل کیږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کیږي
تر ورکوټ هدف پوری د تاسو خبره کول شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی نو هغه ظاهر خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی نو د هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی او دا په جرمني کې کې دی شي او دا په فرانس کې کې دی شي او دا په چک ریپبلک کې کې دی شي او دا په امریکا کې کې دی شي اگر رد عمل به هر حال موجود دی او اگر رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما ته نخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کې دی شي تاسو چې کلم سروې وکړي که تاسو هغه وخت کې سروې وکړې وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو یا د غین رستو لس کاله یا د غین رستو شل کاله یا د غین رستو دیش کاله یا اوس که تاسو سروې وکړئ په ټولو سروې غانو کې به تاسو ته معلوم شي چې بهرحال پښتنو فاټنو غوښته او د فاټي مقاصد چې سوو او ستي اصلول وخته په هغه خو اوس باقاعده کتابونه لیکل شوې دي زما خیال دی چې داسې قسم خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنگ پښتنو سره جنگ دی یا د ډرون د حملو رد عمل ځانوجون کې حملوال پیدا کړي ما ته نخ کاری چې دا دی حقیقت سره موافقت لري
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سخت دریځي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي دا وایي د سخت دریځي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده چې پکې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو اسلام راولو په ټول جهان راولو او موږ عالمی ایجنډا لرو او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم دا د القاعده نه متاثر وو د القاعده سره بیا اړیکی لرونکي شینه به نورمو مثلا په دې کې د پاکستان سټریټیجک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو د پاکستان ملا نریرا دا که په هندستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي نو په دلی نه چې واپس کیږي نو د ملا نریرا نیخ د پاکستان نوزي نو دته په کاوند کې یو داسې ملک پکار دی چې التدا جهاز کین پټرول واچي پایلټ یې آرام وکړي وغیرہ پس بیا تازہ شو بیا په هندستان مامله وکیل داس یو ملک ورته پکارو دته وی سټریټجی ډپټ پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وای د سخدریزی مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولې، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کیدای شي؟
ماته دا شخکاری چې دی انتهاګرای په دې پښتنو په وطن کې دی خوریدو یا د خورولو او دغه مفکوری د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې بهر حال نو، او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده، ځکه دغه سیاسي تحریکونو کغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو، یا په نور ګوندونو کې مو د پاکستان پیپلس پارټي ګوندونو کې یا نور ګوندونو چې کوم دلته موجودو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې دا هغه ګوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله، داسې په افغانستان کی چکم گوندونو زیات نمائندگی دخل لرلا، اغي د دې عمل په ضد داسې غنل چې دا جوړ کړی شوې تشخص ته پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي، د دې فولکلور دینه هېر کړی شوې ده، د دې اجتماعي حکمت دینه هېر کړی شوې ده، د دې فلسفه فکر دینه هېر کړی شوې ده، د دې سیاسي ارتقا نه دې رسو پاتې کړی شوې ده، د دې معاشي وسایل باندې نور خلکو قبضه کړی دي یا معاشي وسایل کې دې ته یې سند ملو شوې بنصفي ورسره شوې ده.
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه. په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وای کدا خبر رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو پښمیر کې نه وای او باید د سواد ټول غلس یې ملګری وای.
تر څو پر د سواد تعلق دی، په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو پر رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده، دا په وخت کې ملته وه، پښتو سرکاري ژبه وه، انصاف به زر ملاوېدو. په دې کې هیڅ شک نشته دی. او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نه کړی شو، صحیح نه کړی شو، الټه خراب کړو، نور ته اندازو که چې نور پښتنو بلوچو سندیو یو بنگال سره به سکړي. نو دغه مسله که د سواد په دې اړخ راوچته شوې وي نو بیا خو په کار ده چې د سواد ولس مکمل مرسته ورسره په کار ده، چې د مولانا فضل الله فوج یا لښکر دا 2000 یا 3000 نه وي، په کار نه ده چې پاکه کې جیش محمد وي، په کار نه ده چې پاکه لشکر طیبه حمایت وي، په کار نه ده چې پاکه پنجابي راغلي وي دا ملګرتیا کولې، په کار نه ده چې بیا کچرته د سواد د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله. نو ازبکو ته تکلیف و چې هغه د سواد د نظام نه تنګ شوي، هغو خو نه سواد پېژندلو، نه ولې سواد پېژندلو، نه ریاست پېژندلو، ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سخدریزی او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي.
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي، دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی. دغه د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی و چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي. دغه قصدن دا خودلی کېدل چې دغه ټول قبایل را پاسېدلي دي او پښتانه دي، او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویله، دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو. نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپیګنډا وا ادا وا چې خلک د لشکر طیبه ذکرونه کی، د جیش محمد ذکرونه کی، د لشکر جنگ به ذکرونه کی، د سبا صاحب ذکرونه کی، صرف پښتون او طالب، پښتون او طالب خو هي او دوی ته خو چې ګور دي جامیم د سيدي دی ټوپک مر وخت هرالي دوی جنگ هم د ذکرې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پور ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سخدري ز او وسلوال وای، نو بیا د خدای خدمتګار د ادم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل؟
اسانه خبر ده، خدای خدمتګار تحریک چې کوم په ادم تشدد بنیاد باندې وو، دا څنګه کې دی شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنه دولسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک، دا څنګه ممکنه و ک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي؟ یو د ملک لم مخکې لړ شي دا علاقه چې وکنه پتا چې کوم وطن د وستي ایشیا نه را روان شو، سویلی ایشیا ته رسیدلې ده، په دې بده وستي ایشیا نه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت لپاره راتلې، هغه به لاهور ته راتلې، ملتان ته راتلې، بیا به هغه دلی ته تلې. او دا به تاسو یو نه د چینیانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلي دي، د سفر احوال لیکلي، که هغه البیرونی د سفر احوال لیکلي دي، که نورو د سفر احوالونه لیکلي دي، چرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړي دي، ځکه چې هم په دې لاره را روان وي. که نه چې کله هم د معاشي تګدو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودل شوې ده، بیا انتهاګري چرته هم په نظر نه راغلې.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سخت دریزه شکل خودل کیږي، نو دا د پښتنو پر ماشومانو او ځوانانو ډیر بد اغیز لري.
مجموعی د صورتحال چې کم دی، دا په ماشومانو ډیر لوی بد اثر اچي. دا ډیر لوی په لوی باندې هم ډیپریشن چې ورته وي، مایوسي چې ورته وي، نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایی احساس ورکوي.
اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخت دریزه دي او نه هم متشدد. تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د سخت دریځې مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري، او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده. له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده، او دا چې پښتنو د غبرګون او بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.